دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د دوی استاذې د ملګرو ملتونو په شپږ اویایمي عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی پرون د یک شنبه پر ورځ ازادي ریډیو ته وویل چې دوی حق لري چې د افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي شاین وویل چې موږ د خلکو ملاتړ لرو او موږ د دې ورتیا لرو چې د خپل خلکو او د هیواد دفاع وکړو نو دا زموږ حق دی چې د ملګرو ملتونو د اصولو په بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجاریک ویلي وو چې غلام محمد اساکزی به نن د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت په خوانی استازی شاغل اساکزی اوس هم په خپل دنده کې پاتې دی ځکه لا د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د یک شنبه پرز ویلي د کابل د وایډګر د مدیریت پاړه د وی موافقه لمخې ترکیه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت توکو لري طالبان لخوا تیر میاست د کابل د نیولو لمخې ترکیه پلان درلودي چې د وایډګر امنیت او مدیریت په چارو کې مرسته وکړي او په دې اړه د امریکایي چارواکو سره خبري رواني وي خو کله چې طالبانو کابل ونیو د ترکیه ځواکونه چې په دغه یوات کې وزور درلود د افغانستان څخه ووتل د ترکیه ترڅنګ د ناتو او امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې خپل شلکرن پوځي ماموریت د اگست په 1 پای ته ورسوه د افغان حکومت رنګیدل د ترکیه پلان هم خراب کړ خو ترکیه بیا هم د طالبانو سره پر هغه شرایطو خبري جاری ساتلی چې څنګه کولای شي چې د کابل د هوایي ډګر چاري پر مخ یوسي د ترکیه جمهور رئیس امریکایي ټلویزیون سی بي اس سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت ټول شمول نه دی او ټول خواوي نه پکښ غړوي تر څو چې دا خبره وي موږ په افغانستان کې وزور ونه درو د ترکیه جمهور رئیس اردوغان د تیر جون په میاشت کې د ناتو سازمان د غونډې په څنډه کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سره د کابل هوایي ډګر د مدیریت سمبالولو په اړه خبرې کړې وې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد ویلي چې د نړیوال ټولنې لوري د انجونو تعلیم د طالبان د دولت د رسمي پیژندلو لپاره اساسي شرط وي مېرمن محمد د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان د انجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې کې د خبري وکړې په دې غونډه کې یو شمېر افغان شوز هم ګډون درلود نموړي نړیوال ټولنه مواد سوال چې د افغانستان د شوزو له تجربو دی ګټه واخلي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د هغوی ننګ وکړي کابل ته د طالبانو له ننوتلو څو اونۍ وروسته د هلکانو ټول او د نجونو ابتدایي ښوونځي بیرته پرانیستل سوې مګر د نجونو منځني او عالي لیسې لا هم تړلي دي د طالبانو حکومت د معرف وزارت اعلان کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه په تګلار باندې کار روان دی او لا بشپړ شوی نه دی په یمن کې پوځي سرچینې وایي چې یو مهم شار معرف د نیولو په جګړه کې لښته لږه 50 هوتی اغیان او حکومت پلو عسكر وژل شوی دی پروانه میاست کې هوتی اغیانو چې د ایران باطل ضد برخمن دي په دغه شار بیا بریدونه پیل کړي چې له کابل تر دې دمه سلګونه کسان وژل شوی دي حکومت د یمن په شمال کې چې د تیلو لپاره وشتمنه سیمه ده مهم سیمه له لاس ورکړي دي د پوځي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویل په تیرو 48 ساعتونو کې د مارب په لویدیس کې 43 هوتی اغیان وژل شوی دي ډېر د ائتلاف په مبارزه کې وژل شوی یو بل سرچینې بیا د وو حکومت پر واسکرو د وژل کېدو خبر هم ورکړي دي راپورونه وایي چې د سپتمبر په میاشت کې لږ تر لږه 400 کسان د مارب په جګړه کې وژل شوی دي ترکیه اعلان کړی دی چې د امریکا د اعتراضونو سره سره به د غیوه د روسیې څخه د 400 ډوله د توغندیو د دفاع نظام نوري توغندۍ واخلي امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز سره په امریکا کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه به د خپل دفاع په اړه پریکړې په خپل کوي شاغلی اردوغان زیاته کړه چې ترکیه ته د خوښه ورنکړل سو چې د امریکا پیټرایټ توغندۍ واخلي او د 1.4 میلیارډ ډالر ورکول پرتله هم د 15 ډوله جنگیل وتکی نه دی ورکړل شوی د یادونې وړ ده چې ترکیه په 2010 کال کې د روسیې څخه د 400 ډالر د توغندۍ او سیستم د اخیستلو لپاره د میلیارډونو ډالر موافقه وکړه چې دا هغه وخت د ټرمپ حکومت د څو واري خبرداري ورسته په 2020 کال کې پر ترکیه سوداګریز بندیزونه ولګول امریکا دغه راز ترکیه د 15 جنگیل وتکو د د موافقه څخه د جلا کېدون علاوه د دفاع وزارت په ځینو چارواکو بندیزونه هم ولګول. د امریکا دریز دا دی چې د روسیې سیستم د ناتو سازمان دفاعي نظام ته خطر متوجه کولی سي، خو انکار به د دې څخه انکار کوي. هغه مال داسې رپورټونه هم خپاره سي وو چې د روسیې اسلور سوا ډول د توغندیو دفاعي سیستم د امریکا پرمختللي جنگي الوتکه اف 15 دیش د وشتلو توان لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څاري ادارې د یک شنبه پر زول چې ایران د سنټریفیوجیزو د جوړولو یو مرکز ته چې کتلې ډیر اړینو لاسرسي منع کړی دی. د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویل دي چې د ټیاسا کیراج د سنټریفیوجیزو د پرزو جوړولو مرکز ته لاسرسي منع شوی، چې دغه ادارې او ایران ترمنځ د سپتمبر د 12مې موافقه سره په ټکر کې ده. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس رافیل ګروسی غوړو هیوادونو ته په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې ایران د سپتمبر 28مې راسي د مرکزونو د لیدو اجازه ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې د ادارې مفتشانو ته اجازه ورکړل شوی چې په ټولو مهمو مرکزونو کې د څار کیمرې ولګوي، خو د خراج په مرکز کې اجازه نه ده ورکړل شوی. د وروستي راپور په داسې حال کې راغلی چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو ترمنځ خبرې چې د اپریل په میاشت کې پیل شوې وې اوس ځنډېدلې دي. د دې خبرو هدف په ایران د بندیزونو کمول او په بدل کې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنو چارو وزارت د امریکا د مالی وزارت لخوا ملګرو ملتونو او غیر حکومتي ادارو ته د طالبانو د چارواکو سره د بانکونو لاله د بشري مرستو در سوال په برخه کې د راکړې ورکړې اجازه ورکړي، چې طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
د افغانستان بانکی سیستم د وینیو میاش رئیسی لکه چې امریکا د مالی وزارت په بهر کې د افغانستان بانک 9 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړی، د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. د جمی پورز د امریکا د مالی وزارت په خپل پریکړه کې یو څه بدلون راوسته او افغانانو ته د بشري مرستو درمل او خوراکي توکو د برابرولو لپاره ملګرو ملتونو او غیر حکومتي ادارو ته د دې اجازه ورکړه چې هغه طالبان شان سره هم راکړه ورکړه وکړي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې د امریکا د مالی وزارت د دې پریکړې هرکلی کړی. دغه وزارت وایان عبدالقهار بلخی هیله خوده چې د امریکا متحده ایالاتو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د افغانستان له حکومت سره د اړیکو ټینګښت او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرستیال حاجي محمد یونس مومند وایي چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ او کنګل کېدو پریکړې د افغانانو په ژوند ډېر منفي اغېزې کړې دي.
فکر کوم د پیسو کنګل کېدل پر ټول افغانانو باندې تاثیر کوي. افغان ټول یو زنجیري کړی دی، تجارت د یو طرف سره بل طرف سره ټول زنجیري کړی دی، نو په دې خاطر د خلکو کاروبار او ټول شان سره تړلی دی.
د امریکا د مالی وزارت لخوا افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې ملګرو ملتونو او مرستې رسولې نړیوالو ادارو ته د سانتیاو د برابرولو د پریکړې وروسته د طالبانو اسلامي امارت د مالی وزارت او افغانستان بانک د خصوصي بانکونو او افغان سوداګرو او پانګوالو د اصل سره د شبید ورځ رئیس یو لړ مشورې پیل کړي. چیرې د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا رسول مولوی عبدالسلام حنفي په افغانستان بانک جوړ شي غونډه ته ډیر ژر د مالی ستونزو د راپکېدو ډاډ ورکړی دی. حاجي یوسف مومند وایي افغانستان بانک د سوداګرو او پانګوالو د کنګل شو پیسو د ستونزې د هوارولو لپاره په کړنلار باندې کار کوي چې ژر به پلی شي.
تاسو ته به تر معلوم ده چې په افغانستان کې یو لوی بدلون رالی او د دې بدلون په نتیجه کې لاله اعلان مردا شکر کو چې بانکونه چې زموږ درای به ځای سوي نه ده. تاسو ته به تر معلوم ده افغانستان د خلکو سرمایه ډیره کنګل سوي ده. دغه کنګل سو سرمایه په خاطر موږ نسو کولای چې دغه د زموږ خپل پیسو ته لاسرسي وکړو. نو له همدې موږ هر ورځ موږ خبرې د بانک د مسؤلینو سره روان دي د دې لپاره ډیره شت طرحه پر لار باندې کار کوي او ان شاء الله ډیر ژر د دې مشکل سره مخلاص شي.
حاجی یوسف مومند د دې طرحې په اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر سوداګر او پانګوال وایي چې د طرحې پر اساس به بانکونه په اونۍ کې تر 50,000 ډالر پورې او یا د هغه معدل افغانۍ سوداګر او پانګوال او د شرکتونو خاوندانو ته ورکړي. اوس مهال بانکونه خپل ټولو مشترکینو ته پرته د کوم امتیاز څخه په اونۍ کې 1,000 افغانۍ او یا هم 200 امریکایي ډالر له خپلو بانکي حسابونو څخه د ایستلو اجازه ورکړي. د سرپانو ټولنې یو چارواکی حاجي عبدالرحمن زیرک وایي چې د یکشنبې په ورځ هم سوداګرو پانګوالو او د بانکونو اسادو د طالبانو اسلامی امارات د مالی وزارت او د افغانستان بانک له مشرتابه سره په دغه مسلو خبرې کړي. تیر اګست د میاشتې 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو، ورسره سم د امریکا د مالی وزارت په بهر کې د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالرو شتمني کنګل کړي، چې ورسره د افغانستان بانکي سیستم یو بحران سره مخ شو. په تیره شاوخوا یو میاشت کې چې بانکونو بیرته فعالیت پیل کړی، هر ورځ دغو خصوصي بانکونو مخ ته په زرګونو مشتریان د بانکونو څخه د خپلو پیسو د ایستلو لپاره په قطارونو کې ودرېږي او دا لړۍ هر ورځ تکرارېږي.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان صدر اعظم د نړیوالې ټولنې له غوښتنې چې د طالبانو د نظام له ملاتړ وکړي. عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي چې طالبان به بشري حقوقو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت به رامنځته کړي. په عین وخت کې د نړۍ نور مشرانو په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو او جنکو د حقوقو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملګرو ملتونو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو نوې واکمن شوې حکومت د پامه غورځولو پر ځای ملاتړ وکړي. عمران خان ویل د افغانستان د امن کولو لپاره یوازنی چاره دا ده چې د طالبانو حکومت حمایت شي او مسول وګڼل شي.
طالبانو داسې ژمنې کړې دي چې د بشري حقوقو درناوی به کوي، ټول شموله حکومت به جوړوي، خپل خاوره به د ترګر لخوا د بل پر ضد نه کاروي او هغوی عمومي عفو اعلان کړه. اوس که نړیواله ټولنه ورسره ملګرتیا وکړي او وهڅول شي چې خبرو کې دخیل سي، دا به د ټولو اړخونو لپاره کامیابه نتیجه وي.
عمران خان د نړیواله ټولنې ځنی غړي هم مخاطب کړل چې د افغانستان په وضعیت پاکستان ګرم ګڼي.
دا سې ډیری اندېښنې شته چې امریکا به د هغو خلکو سره کومک وکړي چې همکاري ورسره کړې وه، ژباړونکو او نورو ټولو هغو کسانو چې د امریکا سره همکاري کړي، خو زموږ په باره کې چا فکر کړی؟ یوازینی دلیل چې موږ دومره کړاو تیر کړو هغه له دې عمله وو چې موږ د امریکا متحدین شولو، د یو ائتلاف ملګري شولو چې د افغانستان پر ضد مو جنگ پیل کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جمعې پر ورځ د خپل پاکستانی سیال سره خبرو کې ویل چې د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې په دې پورې اړه لري چې طالبان څه ډول کړنې کوي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په شپږاویایمه کلنۍ غونډه کې د سلواکیا جمهور رئیس د افغانستان د ښځو د حقونو په دفاع د متحد کېدلو غوښتنه وکړه.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښځو او نجونو خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، دا باید له منځه لاړ
نه شي.
نړیواله ټولنه باید لومړی او تر هر څه مخکې د افغان میرمنو رهبرۍ ته قایل شي، ملاتړ وکړي چې دا مشي خوندي وساتي او د بیرته شاته تک مخنیوی وشي ترڅو نجونې تعلیم ته دوام ورکړي.
طالبان چې د افغانستان د اقتصادي زوال بد حالت د سمون ژمنه کوي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د امنیت راضي دي، خو د ورځني ژوند له ستونزمن کېدلو شکایت لري.
مهم خیلی است بسو مردم بیروزګار است دیگه د دې سونه چیز نه است. د میشه روز میشه ما دم کار هستیم، گفتم تا روز ما 4-5 ما پیداگری داشتیم، حالا بهم 200 هم صدر پون میشه.
الحمدلله ما جرایم و این مسئله را به صفر رساندیم. ما توانایی را داریم، ما برای این ملت اطمینان میدیم که انشاءالله هیچ وقت هیچ تکلیف را دیگه نخواهد دیدن. تا ما هستیم انشاءالله هیچ تکلیف را دیگه نخواهد دیدن.
امنیت خو دفعه امنیت خوب شده، چون امی خود گروه طالبان که بود مخالف دولت بود و امی هر زد امنیت کار که بکرد امی ها بودن، حالا امنیت خوب شده چون امی ها دولت خودش را گرفته. وضع اقتصادی بردم به حد خراب شده، به حد خراب شده، چون امی پیسای ما شما که در بانک از طرف امریکا بند شده یا اقتصاد افغانستان ضربه زده و مردم خارج رفته، مثلا پیسا را بخود برده، بسیار مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره. کاروبار از دست داد، خودم شخصا ماش داشتم، مثلا 32000 افغانی کار میکردم، مامور دولت بودم، حالا فعلا ما بیکار شدیم.
سپینی خبری دورز په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام ده اتو بجونه تر نه بجو پوری ده امریکا آغا گاشنا رادیو یو ساعته پختو او دری خبرونه.
د سی این این شبکې یو پخوانی نامتو خبریال ویلی دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د سکوت په وخت د سختو فیصلو سره مخامخ و. پیټر برګن زموږ د همکار نسیم ستانیزی سره مرکه کړې، تاسو ته دراورو.
د امریکا خاص استازي او طالبانو په افغانستان کې د اقتدار د سولې انتقال د مخنیوي پړه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی وراچولې ده. وای هیواد پریښود. ستاسو تبصره په دې برخه کې څه ده؟
ولسمشر غنی له اوله داسې احساس وکړ چې د امریکا او طالبانو له مذاکراتو نه ایستل شوې. دا مسله د ډېرې زیاتې غصې او زور لامل شوه، خو له بل پلوه کله چې هغه له وطن نه ولاړ نو ښایي دې کار د حکومت د سقوط بهیر ګړندی کړی وي. زه نه پوهېږم چې هغه نور هم په هیواد کې ایسارېدلی شو که نه. زه فکر کوم چې د نجیب الله برخلیک په واضح ډول د هغه په مغزو کې و. زه هم داسې اټکل کوم دا مشروع او خواشینوونکې اندېښنه ده. حامد کرزی او عبدالله پاتې شول، خو دا هم څرګنده ده چې هغوی په نوي او اوسني حکومت کې هیڅ ډول نقش نه لري. هغوی به فکر کړی وي چې ښایي څه نقش به ولري، خو داسې ښکاري چې په بشپړ ډول حاشیې ته ټېل وهل شوي دي. خو که چېرې اشرف غنی پاتې شوی وي نو ښایي د حکومت د چټک سقوط په مخنیوي کې یو څه نقش لوبولی وي.
ښاغلی پیټر، تاسې د نجیب الله د برخلیک یادونه وکړله، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لپاره معقوله خبره وای چې خپل ژوند د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د شرف په قول پورې تړلی وای؟
نه،
زه فکر کوم چې ښایي ډېره ښه فیصله یې کړې وي. بله ښه پرېکړه هم نه وه چې دی په کابل کې پاتې شي او د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي، او یا دا چې په کابل کې پاتې شي او د برېښنا یا ټلیفون په یوه مزي پورې راوزړول شي. زه فکر کوم دا څرګنده ده چې ډېره ګرانه پرېکړه وه. ښایي اصلي ستونزه به دا وه چې دی دې ته چمتو نه و چې د یو ډول عبوري حکومت لپاره مذاکرات وکړي. دلته د ملامتولو او پړې اچولو لپاره ډېر څه شته دی چې یو بل سره ګرم وبولي. مثلا د امریکا پر حکومت ډېره پړه اچول کېدلی شي چې بل طالبانو ته یې ډېر امتیازات ورکړل او د افغانستان پر حکومت یې زور واچو چې 5000 بندیان خوشي کړي. ټولې نظامي اډې یې بندې کړې، خو طالبانو د دې یوه امتیاز پر وړاندې هم واقعي او متقابل ځواب ورنه کړ. هر ځل چې امریکا طالبانو ته یو امتیاز ورکاوه هغوی په متقابل ډول څه نه ورکول، بلکې خپله اجنډا یې پر مخ بیوله. دا د امریکایانو لخوا نه له افغانستان څخه د وتلو موافقه وه، او د دې په مقابل کې په کار دا وه چې طالبانو له القاعدې سره اړیکې شلولې وې او د افغانستان له حکومت سره یو واقعي مذاکرات کړي وې. خو دا یو کار هم ونه شو.
یو شمیر تحلیلګران وایي چې د سولې په مذاکراتو کې دوه عنصره له اول نه موجود نه ول. اول، په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت با مفهومه ګډون. دویم، یو باوري درمګړی نه و. که دې ته پام شوی وای نو تاوان به څه و؟
زه
موافق یم. ملګري ملتونه په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. د طالبانو په شمول د ټولو زی دخل خو او باور پرشته دی، خو هغوی بالکل په دې مذاکراتو کې برخه نه لرله. دا له هماغه وخت نه یو اشتباه وه چې د افغانستان حکومت په مذاکراتو کې شریک نه کړی شو. دا یقینا یو اشتباه وه.
بیرته چې د خاص استازي خلیلزاد ادعا ته ورشو چې په وروستیو شیبو کې یې د 15 ورځو لپاره مهلت اخیستی وه چې د قدرت سولهییز انتقال پکې سرته ورسیږي، په داسې حال کې چې د طالبانو جنګیالي له کابل نه راچاپیر شوي ول، داسې مهم کار څنګه وروستیو شیبو ته وځنډول شو؟
زه ګومان کوم نهایي او د ناامیدۍ حالې ځلې وي چې د حالاتو د لا ګډوډېدلو مخه ونیسي. هغه سره او تندی ووهه چې داسې حالت پیښ نه شي، خو څرګنده ده چې کار یې ورنه کړ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د کارډ د غړو ملکونو هند، جاپان او استرالیا د رهبرانو سره په واشنگتن ډي سي کې ملاقات وکړو. د کارډ ډله د هند د آرام سمندر د امنیت او ثبات او چین د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده. په مخکې دی رپورټ ده.
د هند، جاپان او استرالیا له مشرانو سره د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لومړۍ مخامخ کتنه کې په خپلو خبرو کې وویل چې کوارډ د مارچ په میاشت کې کومې ژمنې چې کړې وې د هغو په عملي کولو کار روان دی.
د کورونا په ضد د واکسین جوړولو لړۍ په چټکۍ سره په مخ سي چې د هند لپاره یو میلیارډ دوز واکسین تولید شي او د نړۍ اړتیا پوره کړو. موږ د نړیوالې د تودوخې پاکله هم اوچت ګامونه پورته کړي دي او د خپلو متحدینو سره په داسې پروګرامونو کار کوو چې د غازونو انتقال صفر ته ورسو.
سپلای چین هو
د اکمالاتو څخه نیولې به تر نړیوال امنیت پورې د نړۍ تودوخې ته پاملرنه، د کووید 19 سوامدارنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري ته زموږ د کوارټ ټیم په نړیواله کچه د یو مهم ځواک په حیث ښه رول لوبولی دی.
په داس حال کې چې چین په رسمي توګه په جندا کې نه دی شامل، خو د کوارټ تر ټولو لوی اندېښنه د هند په آرام سمندر کې د بیجنګ لخوا سمندري ګواښ دی. چین د دې هیواد په سویلي سمندرګي کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي او د اوبو نړیوالې مهمې لارې خپل ملکیت ګڼي او د سوداګرۍ لپاره یې ستونزمنې کړي دي. مشرانو په یو آزاد او خلاص آرام سمندرګي باندې ټینګار وکړ او په دې سیمه کې د چین د عزایمو پر ضد ډېر واضح دریځ څرګند کړ.
څلور هغه هیوادونه چې مشترک بنسټیز ارزښتونه لري د هند په آرام سمندر کې د قانوني حاکمیت پر اساس د آزاد نړیوال نظم پر رامنځته کولو باندې ټینګار کوي. که تاسو د یو هیواد په وړاندې سیالي کوئ چې 1.2 او 1.3 میلیونه نفوس لري، لویه اردو او سرچینې لري، نو تاسو به بل هیواد ته اړتیا لري چې برابر نفوس او اردو لري تر څو ورسره سیالي وکړی شي.
نوموړې ډلې په مستقیم ډول چین ته څو وړاندیزونه هم کړي. د هغه له جملې نه د 5G هیوادونو ملګرتیا په سیمه کې د اکمالاتو تقویه کول، د امنیت لوړول او د غیر قانوني کب نیونې د مخنیوي وړاندیزونه شامل دي.
که تاسو د یو هیواد په وړاندې سیالي کوئ چې 1.2 او 1.3 میلیونه نفوس لري، لویه اردو او سرچینه لري، نو تاسو بیا بل هیواد ته اړتیا لري چې برابر نفوس او اردو ولري تر څو ورسره سیالي وکړی شي.
And use China as a rival.
استرالیا هم په دې موضوع کې ولا قوی او پیاوړو ملګرو له جملې څخه ده چې د دې میاشتې په پیل کې د امریکا او انګلستان سره د ټومي وسلو د درلودونکو په تلونو د خستو موافقه وکړه.
د عراق حکومت چارواکي وايي د اسرایل سره د اړیکو ادیکول د پاره د عراق کوردستان بخار کې په یو غونډ کې چې 300 مشهور قومي مشرانو کمی غوښتنی کړی دی د عراق حکومت رد کړی دی او د عراق د صدر اعظم دفتر د شنبه پورس په یو اعلامیه کې ویلي دی چې دغه غونډه غیر قانوني و. ایڈورډ یارانین رپورټ را لګل زی درته در اورو. د عراق ټلویزیون د شنبه په ماسوخینی یو رپورټ خپور کړ چې صدر اعظم مصطفی خادمی دفتر یو اعلامیه خبر کړه چې د اسرایل سره د اړیکو د اډیکولو لپاره د 300 وروپوړو مشرانو د ویډلې غوښتنې رد کړې چې ویلې دي د اسرایل سره د عراق تعلقات اډیکړي شي. د عراق صدر اعظم د غونډه غیر قانوني هم بللې ده. لبلې خو د عرب رسنیو هم ویلې دي چې د پارلمان رئیس محمد حلبوسی او د هغه مرستیال هم د عراق د ولسمشر ابراهیم صالح سره په ګډه دغه غوښتنه رد کړې ده. یادونه ورته چې دغه غونډه د امریکا د سولې د مدافع د ډلې لخوا تمویل شوې وه چې مشر یې جوزف بروویډ کوي. جوزف بروویډ چې یو یهودی امریکایی دی او د 1947 په لسیزه کې د بغداد نه یې کډه امریکا ته کړې وه، په دغه کانفرنس کې وویل چې په عربل کې راټول شوي خلکو یو ډیره ښه او زوروره پرېکړه کړې ده. هغه وویل
يسعدنا ان ندعم الاخوه والاخوات الشجعان الذين
د عراق د شپږو ولایتونو بغداد، انبار، موصل، صلاح الدين، بابل او دیاله د زورو مشرانو د حسونه ملاتړ کوي او په ډیر جرأت سره د ابراهیمي تړون چوکاټ ته د ننوتلو هیله څرګنده کړه. د عراق د سنیانو یوې ډلې سهوا مشر وسام هردان وویل چې د عراق فدرالي سیستم د عراق بلابلو سیمو ته دغه اجازه ورکړې ده چې د اسرایل سره د اړیکو عادي کولو د بار خپل ملاتړ څرګند کړي. هغه وویل
نظام الفيدرالي على استعيد المحل في العراق وبانضمامنا الى اتفاقيات ابراهيم علي على استعيد العالم.
د عراق فدرالي حکومت سیستم موږ ته دغه اجازه راکوي چې د اسرایل سره د اړیکو لپاره دغه ډول کارونه پورته کړو. د یادونې وړ ده چې د هغه وروسته چې د عراق حکومت د دغې غونډې سره مخالفت وکړو، ځینې کوردي مشرانو هم د خپل ملاتړ نه لاس واخیستو. د سعودي عربستان یو ټلویزیون ویلي دی چې کې دیش عراق د غواړي چې دنن په ولس کې چې دا معلومه کړی چې آیا ولس د اسرائیل سره د تعلقاتو د اډی کولو لپاره تیار دی او کنه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
فرق نه کوي چې دا څه کوي، ډانیل ورتوګا او روساریو مورلو په تایل دا چې د نیکراګوا د جمهور رئیس په حیث د څلورمې اجرایي دورې لپاره د ورتوګا بیا انتخابېدل خوندي کړي. دغه هدف په نظر کې نیولو سره دوی د مدني ټولنې خبر اعلان او انتقاد کوونکو او سیاسي مخالفینو په خلاف د ویرې زورونې او فشار پراخه مبارزه پیل کړې ده. دوی د سختو قوانینو عبارت ارکسترا کا هدف ورنه د مستقلو مطبوعاتو او د آنلاین لارې د انتقادونو خپه کولو، تجارتونو او سازمانونو ته په کار واچل، خارج نه بودجه لاسته راوړي، د بهرنۍ ایجنټانو په حیث نمونه ولیکي، ځکه نو حکومت ته اجازه ورکوي چې د دوی مالي چارې وڅاري او د نیکاراګوا د اساسي قانون د تعدیل لارې فشار راوړي چې په مبهمه توګه د تعریف شوو جرمونو لپاره د عمري بند سزا ته اجازه ورکړي چې هدف یې له حکومت نه کرکه ده. د انتخاباتو سترې شورا چې اورتګا مورلو یې کنټرولوي اصلي مخالف ګوند د قانوني موقف په ځنډولو سره راتلونکو انتخاباتو نه نامطلوب اعلان کړ. مخالف کاندیدان توقف شلو، وزورول شلو، لکاندید که دونهی منکرل ده غیر قانونی پیسو پشان ده جرمونو تور پره ولگول شو او دا تور هم پره ولگول شو چه ده نیکاراگوا پا طولنه او ده خلکو به حقوقو بانده حمله کوی یا بیل شرح ورکولونه بندیان شلو. د نیکاراګوا په باقی پاتې دیموکراسي باندې د نیکاراګوا او مورلو بدنامه حمله په اجرایا مقننه اوادي قواو کې د قادر کونکو لخوا او د حکومت انتخاباتو خاص مقصد ممکن کړي. د دوی د رول په نظر کې نیول سره چې د ورتګا حمله ممکن کړل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ګامونه اوچت کړ چې د نیکاراګوا د انتخاباتو او د سیاسي ګوند په 1904 باندې د ویزې بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په ولیکل شو وینا کې ویل د تیرو درو میاشتو لپاره جمهور رئیس اورتګا او د ده میرمنې د جمهور رئیس مرستیال روساریو مورلو هر هغه څوک ډارول چې د دوی د کوښښونو مخالفت کوي چې په نیکاراګوا کې د دوی د قدرت مخه نیوله، چې په دې کې لزګونه سیاسي کاندیدان، خبر اعلان، محصلین او د تجارتي چارو مشران، د غیر دولتي موسسو کارکونکي او د بشري حقوقو پلویان شامل دي او هر هغه کاندید چې غواړي د نومبر د میاشتې د وومینټي په انتخاباتو کې د دوی په خلاف ودرېږي، هغه به د خپل حق او امتیاز نه بې برخې شي. دغه اقدام د وختي اقدام نه وروسته کېږي چې په 1500 قاضیانو، څارنوالانو او د دغو چارواکو د کورنۍ په غړو باندې د ویزې بندیزونه لګول شوي. د ویزې د دغه محدودیت پالیسي په هغو نیکاراګوایانو باندې تطبیقیږي چې په یوه یا بله طریقه دیموکراسۍ ته په تاوان رسولو کې لاس درلودلی وي یا له بشري حقوقو نه د سرغړونو مرتکب شوي وي، لکه د سولې ایزو احتجاجونو د زاپلو په شان. دغه پالیسی د دغو چارواکو د کورانه په نږدې غوړو باندې هم تطبیقیږي. د بهرانه چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ویل مونږ په وسنی اقدام سره په خپل ژمنه باندې ټینګار کوي چې د ټولو هغو کسان لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کوي چې په دیموکراسي باندې د ورتګا مورلو په حمله کې لاس لري. دوی ته په امریکا کې خراغلاس نویل کېږي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غاک سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیونه زمونږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.